بیا د خبر نو لنډیز. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطنه فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج ظفیر رافایلا یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبان الله هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي. برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمرونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې ده. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اژه سمندرګي کې 15 پناهغوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناهغوښتونکي په یوه رابړې کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لورې روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 12 پناهغوښتونکي ژغورل شوي او د 50 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو پناهغوښتونکي د ډوبېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېر اکتوبر میاشت کې د ناسا روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږل شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوی د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخته حمله کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت، یو ور بیا مو د لوبل میدان په اونیزي ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې مو درته پر افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ د بیلابیلو لوبو خبرونه ریپورتونه راټول کړي دي. دا ځل به په خبرونه کې د کرکټ، فوټبال او سنوکر لوبو په تړاو مطالب واوري. د خبرونه په وروستۍ شیبه کې یو ځانګړی مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحلم. له پاکستان سره تر سیالي وړاندې تمریناتي کم ته افغان ملي لوبډل اعلان شو. حمید حسن نړیوال کرکټ پری خود او د افغانستان ملي لوبډل د توپا چونې روزون کې شو.
د کرکټ پری کړه قدرته ما ډیر سخت کار دی. ما غوښتل چې انسان سره ټول عمر مینه کړي بیا زما خور سره بیا اندازه کرکټ سره ډیره مینه وه او لا دا او نه به ختم شي. سخت او ډیره زیاته راته دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسی په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانه خلم. خو
د افغانستان کرکټ ادارې د بورډ غړیو کلنۍ ناسته کړې ده. تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې جوړښت او راتلونکي سیالۍ د افغانستان فوټسال لیګ دویم پړاو پای او د صداقت کابل اتلولي او په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د سنوکر د دوو ملي لوبغاړو ګډون. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو تمریناتي کم ته درویش کسیزه ملي لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 8 نیټه په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې دغه درویش کسیزه لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم ترسره کړي او له هغې وروسته به ملي لوبډله ترې وټاکل شي. پیلان شوی لوبغاړو کې راشد خان، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل حق فاروقی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، گلبدین نائب، افسر زازی، حضرت الله زازی، شرف الدین اشرف، نور احمد، ظاهر خان، فرید ملک، صدیق قتل، ننګیالی خروټه، نجات مسعود او بلال سمی شامل دي. د ویلو د چي لدی لوبغاړو څخه بعد پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته له 1500 څخه تر 1300 پورې لوبغاړي غوره شي. اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. افغانستان کرکټ بورډ د پنځمې پورز یو اعلامیه خبره کړې ده او دای د دوړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویلې دي چې د هوک آی ټکنالوژي د نشټوالي لامل دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ وایي چې د دوړو هیوادونو د بورډونو د پریکړې پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژۍ د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. د نوې پریکړې پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی لوبه به د مارچ په 23 او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه ترسره شي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ممبرانو یا بورډ غړیو په خپل کلنۍ ناسته کې هم د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو ته په لاخ چمتووالي خبرې کړې دي. د غراز د بورډ غړیو د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل او شپږیزې لیگ د راتلونکو پړاوونو په خطر سراوي هم ټینګار کړی دی. په دې اکله به امید زهیرمل درته رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړیو ترمنځ کلنۍ ناسته شوې چې پکې په نورو مسایلو د بحث تر څنګ د پاکستان سره د راتلونکو درې شل اوریزو لوبو په خطر سره کولو خبرې اترې شوې دي. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ یعنی د مارچ په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا ناسته د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف تر مشرۍ لاندې رابلل شوې وه چې د بورډ ټولو غړیو پکې برخه درلوده. دغه راز کرکټ بورډ لیکلي دي افغانستان کرکټ بورډ د تیر کال د مصرف شوې بودیجې عوایدو او همدارنګه د تیر کال تفتیش راپورونه وړاندې شول چې د بورډ غړو لوري تر هر اړخیزې ارزونې وروسته ومنل شول. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي کال راپورټ تشریح او یاد غړو لوري منظوره او لاسلیک شو. د بورډ غړیو په دې ناسته کې د افغانستان شل اوریز غوره لیگ او شپږیزه لیگ د ترسره کولو په تړاو هم سپارښتنې کړي او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لاغور وشي. د دې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د بورډ ټولې پالیسۍ او طرزالعملونه چې تېرې ناسته کې وړاندې شوي وو د بورډ د غړو لوري منظوره او لاسلیک شول. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړیو په هر کلنۍ ناسته کې د ادارې د ستراتیژیو لاسته راوړنو لګښتونو مالي ګټو او روانو کارونو کتنه ارزونه او منظوري کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې پریکړې کې چټک توپا چونکی حمید حسن د ملي لوبډلې د توپا چونې د روزونکي په توګه ګمارلی دی. حمید حسن ویلي دي چې د کرکټ لوبې پرېښودل ورته ستونزمن کار و خو زیاتوي چې له نوې دندې خوښ دی. له صالح محمد صالح بشپړ جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپا چونکی حمید حسن د همدې لوبډلې د توپا چونې د روزونکي په توګه په دنده ګمارل شوی. کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ښاغلی حسن له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید حسن به له پاکستان سره د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای سي او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخشي مراسم هم ترسره سي. دغه ادارې هیله ښولې چې د حسن پر راتګ سره به د افغانستان د چټکې توپ اچونې برخه لا غښتلې او پیاوړې سي. حمید حسن چې د افغانستان ملي لوبډلې له جوړېدو تر دې دمه کرکټ وکړ، کرکټ څارونکي د افغانستان په چټکو توپ اچونکو کې بې ساری بولي. نوموړي له 2009 څخه تر 2023 کال پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 3 نړیوالو یو ورځنیو او 15 شلاوره سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. شغلی حسن په 3 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 9-5 او 15 شلاوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په 15 فرست کلاس او 15 لیست ای سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړي. کرکټ بورډ د حمید حسن له قوله لیکلي دي، نوموړي له کرکټ لوبې سره د مخشي او د ملي لوبډلې د توپ اچونې د نوي روزونکي په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل چې کرکټ د نوموړي د ژوند په تیرو 2-3 لسیزو کې لویه برخه وه او د دې لوبې پرېښودل ورته ستونزمنه پرېکړه وه. هغه ویلي، کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده او دا زما لپاره ډیره سخته پریکړه ده چې له کرکټ سره مخشه کوم. زه دا پریکړه د خپل هیواد او خپل ملي لوبډلې د شوالي لپاره اخلم. شغلی حسن دغه راز ویلي، په عین وخت کې خوشاله يم چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې چې ما ورسره د لوبیز ژوند له هرې شیبې خوند اخیستې، د توپ اچونې د روزونکي په توګه کار کوم. ما په تیرو 2 کلونو کې د خپل ملي لوبډلې توپ اچونکي له نږدې څارلې او هڅه به کوم چې د افغان لوبډلې د چټکې توپ اچونې برخه هم د ورو توپ اچونې په څیر پیاوړې کړم. د ویلو ده چې حمید حسن تر دې وړاندې هم په 2 سفرونو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه پاتې شوی او د تر څنګه په نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه هم برخه اخیستې ده.
بلور ته افغانستان کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو نوې ملي لوبډله جوړه کړې ده. دغه لوبډله اوس په هله عربي متحده امارات ته تللې ده او هلته به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. اکرام الله اکرام به درته په دې اکلا بشپړ رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو نوې ملي لوبډله اعلان کړه. د چهارشنبه په ورځ د مارچ میاشتې په 8 نیټه د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هېواده بهر واستول شي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په اعلان شوی لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سویل خان، سلیمان عربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفی الله ترخیل، اکرم محمد زی، جمشید خان، علی احمد، ناصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، گلزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، نومان مومن، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وویل چې تر 2 پړاوونو وروسته هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه لوبېدل هماغه غوره کړي. ښاغلی ملکزی ویلي چې لومړی په خوست کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل کړل چې 170 تنه لوبغاړو پکې ګډون درلود. دوی په خوست کې 15 لوبې وکړي چې په پای کې 1.5 تنه لوبغاړي د ننګرهار تمریناتي او روزنیز کمپ ته غوره شول. په دغه کمپ کې هم لوبغاړو د یوې ونې هر اړخیزو تمریناتو وروسته یو 2 ورځنی او شپږ 1 ورځنی لوبې وکړي چې بیا ترې راتلونکو درې اړخیزو سیالیو ته 21 لوبغاړي غوره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان نوی 19 کلنه لوبډله به په رواني میاشتې په 10 نیټه لومړی له بنگلاديش سره 2 1 ورځنی سیالۍ ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 13 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا له لوبډلو سره درې اړخیزې 1 ورځنی سیالۍ پیل کړي چې تر 1.5 نیټې به دوام وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړی او درېیمه نیټه به له سریلانکا سره 2 1 ورځنی لوبې هم ترسره کړي. د ویلو ده چې د دې سیالیو کوربتوب افغان کرکټ بورډ کوي.
اوس د پاکستان غوره لیگ پی ایس ایل سیالۍ وروستۍ اونۍ ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې لاهور قلندرز تر نورو مخکې ده. افغان ستوری راشد خان هم د دې لوبډلې برخوال دی. هغه د دې سیالیو په شپږشتمه لوبه کې د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې ډېر ښه ځلېدلی دی. دغه راز په پی ایس ایل لوبو کې نورو افغان لوبغاړو هم ښې لوبې کړې دي. راځئ چې له خاطر پردیس پوره رپورټ واورو.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل په اتم پړاو سیالیو کې لاهور قلندرز لوبډله لا هم د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ځای لري، او اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. په دې سیالیو کې کراچی کینګز یوازنی لوبډله ده چې له مخکې تګه پاتې ده. د پېښور زلمو او کویټي په لوبډلو کې بیا یوه لوبډله د مخکې تګ چانس لري. د دې سیالیو په شپږویشتمه لوبه کې افغان لوبډل مشر راشد خان د اسلام آباد یونایټیډ په وړاندې په توپ اچونه کې ډېر ښه وځلید. نوموړي څلور اورونه ترسره کړل، یوویشت منډې ورکړې او څلور وکټې یې واخیستې. که څه هم هغه په دې لوبه کې د لوبې د غوره او اغېزمن لوبغاړي جایزه ونه ګټله، خو د لوبې بڼه یې بدله کړه. ښاغلی خان اوس مهال د پی ایس ایل په سیالیو کې د توپ اچونکو په لیکه کې په دویم مقام کې ځای لري. هغه تر دې دمه 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم ښه ولوبېد. هغه که څه هم په څلور اورونو کې تر څلوېښتو زیاتې منډې ورکړې، خو درې مهم لوبغاړي وسوځول. د پی ایس ایل په سیالیو کې د ریکارډ په کچه هدفونه هم پوره شول. د دې ټورنمنټ په شپږویشتمه لوبه کې کویټي لوبډلې د زلمو په وړاندې 241 منډې هدف پوره کړ، چې دا د پی ایس ایل په تاریخ کې پاول ځل وشو. د کویټي پیلیز توپ وهونکي جیسن رای په دې لوبه کې 145 منډې وکړې. دغه راز د مارچ میاشت په 10 نیټه یو ځل بیا د پېښور زلمو په وړاندې ستر هدف پوره شو. دا ځل ملتان سلطان وکړای شول چې 243 منډو هدف پوره کړي. په دې لوبه کې د ملتان له لوري ریلی روسو سلیزه ووهله او 126 منډې وکړې. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالیو د لیګ وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه د لاهور قلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ترسره شي، او پایلوبه به د همدې میاشت په 19 نیټه د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نړیوال کرکټ. بنگلاديش له انګلستان لومړی شلوریزه سیالي ګټلې ده. د بنگلاديش په چټوګرام خار کې انګلستان د درې شلوریزه سیالیو لومړی لوبه د شپږ وکټو په توپیر خپل میلمه ته وبایلله. دغه سیالي چې د مارچ په 9 نیټه ترسره شوه، انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 155 منډو هدف یې وټاکه. د انګلستان لوبډل مشر جاز بټلر په دې سیالۍ کې وشپېته او پل سالټ بیا 38 منډې وکړې. د بنگلاديش د توپ اچونکو لډلې حسن محمود دوه وکټې واخیستې. بنگالي لوبډلې ورکړل شوی هدف د څلور وکټو په سوځېدو په 13 اور کې پوره کړ. دوی ته نجم الحسین شانتو 155 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د غراز لوبډل مشر شکیب الحسن بیا 38 منډې جوړې کړې. که څه هم په دې لوبه کې انګلینډ ته وو توپ اچونکي وازمیل شول، خو یو یې هم خونه ځلید. دواړه لوبډلې به دویمه شلوریزه سیالي د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور ښار کې پیلوي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 انګلینډ ګټلې ده. اوس د فوټسال اړوند خبر درته وایو. صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروز پنشیر لوبډلو پایلو به ترسره کړه چې 15 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو له پایله تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي وو چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان فوټسال ملي لوبډلو ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې رضا حسینپور د غوره لوبغاړي، عباس رستم نژاد د غوره ګل ساتونکي او علي اميري د غوره ګل وهونکي جایزې وګټلې. د ویلو ده چې فوټسال سیالیو په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی او په روان کال کې به افغان لوبډله په بیلابیلو بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. اخو د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشوڼي ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان پاستازولې به په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړي سالم احمد محمدي او رئیس خان سنځه ګډون کوي. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې سالم محمد محمدی او رئیس خان نومیږي، دوی او یو پلاوی او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوی قدرت الله زرمتی دغه څلور تنو د یاد هیواد ته سفر وکړ. اول ته په دغه سیالۍ کې ګډون
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د خبرونې په پایل کې مو درته وویل چې حامد حسن له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ او اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی ټاکل شوی دی. په دې خبرونه کې مو له نوموړي سره د هغه د لوبیز ژوند، خاطرو او نوې دندې په تړاو مرکه کړې ده. له ښاغلي حسن مو په پایل کې پوښتلی دی چې د کرکټ پرېښودو او د نوې دندې پیل لپاره څومره چمتو و.
د کرکټ پرېکړه که درته ووایم ډیر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړي، بیا زما خور سره بیا اندازه کرکټ سره ډیره مینه وه او لا دا او نه به ختم شي. نو سخته وه، ډیره زیاته راته. دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده. په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات راهیسې په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل، دغه زموږ د بالینګ ډیپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل مومه چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته، غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه دا ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دوی سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبې ژوند کومې شېبې دې نه هېرېږي.
د لوبې داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 60 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو. زه راغلم بالینګ ته، څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول. یو مې دینه مخکې موټ کړ، پروټوفیل کیپټن یو هغه وخت سره، یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مون یو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ و، ډیویژن 1 وبخی په ساوت افریقا کې. او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې، د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله. او بېرته بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بیللی و شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. د الله تعالی ډېر غټ فضل و کرم شوی چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي و. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زما هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکرګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې همدی چې د خپله تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بالینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومک او همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغراز، عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل، ماشاءالله که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو ګورئ مختلف لیګونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور هم مخکې بیسي، او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم، تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان یې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به مو دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به مو هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بولران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بولینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي، د سپیډ اندازه به هم دونه میچونه کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونه نو هلته د کلب کرکټ ما کول هم سیسي دپاره یو بال ما کړو 152 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شوم سرجریانې مې چې د زنګونو شولې، بیا د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 155 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 155 پورې، 300 پورې، 200 پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وقتی انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویری کور شوی ویلي نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه، او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، د موجوده چې کوم دي، دیس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دو پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نور ښه لوبې وکړي.
ورسته پښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو باندې کې دي او د مخکې تلو هیلي نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتما انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې بالر داسې شته چې 140 پورې یا 150 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ ولري یا د 150 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي، فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعض شیانو ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دا هم په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی دي کورې ودان، دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو تر څو دغه د کلو بانډونه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کړو انشاءالله مخ ته به راولو.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د دې ونې ورزشي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام لشپرو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.